روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. روژه یو بدنی فرض عبادت دی چې پر ثواب او مانوي مکافاتو سربیره د انسان وجود ته ګټه هم رسوي. خو روغتیا پالان وایي که د روژې پر مهال د خوړو او څښاک توازن په پام کې ونیول شي، د روژې فزیکي یا بدني ګټې کمیږي. پوښتنې دا دي چې کوم ډول ناروغان کولی شي عادي روژه ونیسي؟ میندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې څه وکړي چې روژه یې د ماشوم پر تغذیه اغیز ونه کړي؟ د اسلام مبارک دین د ناروغانو لپاره په روژه کې څه ډول تخفیفونه لري؟ دا ټولې پوښتنې روغتیا د ژوند شتمنی دی پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزای، د افغانستان د قابلو د بورد غړی هیلی غرشین، او دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. اوریدونکو یادونه کوم چې له ښاغلي عباسی سره موږ مخکې مرکه کړې چې د همدې خبرونې په پای شیبو کې درته خبرو. له نیکه مرغه چې زموږ دواړه درانه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب ملکزای، راځئ بحث بل تاسو نه پیل کو. په نننی طب کې یا په طبابت کې د روژې په اړه څه ویل کیږي؟
دلته په اروپا کې په طب کې هم روژه شته. زه باید ووایم چې البته یو خو اسلامي روژه ده او یو طبي روژه ده. نو دلته په اروپا کې د ځینې کسانو دپاره چې صحت ښه نه ده، یو رقم طبي روژه توصیه کیږي. طبي روژه باید داسې ووایم چې پرنسپ عین شی ده، منتها لږ څه فرق لري. فرق دا ده، ځینې رغیزن ځایونه دي چې جرمنی کې ورته کوه وایي، په انګلیسي کې ریهابلیټیشن ورته وایي. دغسې مده طبي مرکزونه دي، ځینې کسان چې ځینې تکلیفو باندې اخته دي. د بېلګې په توګه ووایم، د چا چې کولمې لږ قریږي، د چا چې پوستکی تکلیف لري، حساسیت لري، د چا چې وزن زیات دی، څوک چې ډیابیټیس یا د شکرې ناروغي ټیپ 2 لري، او ځینې ډېرې ګڼ شمېر نورې ناروغۍ دي، د هغوی لپاره بیا توصیه کیږي چې دی باید روغتون ته لاړ شي، هلته پرې روژه نیسي. نو تاسې فکر وکړئ، د دې روغتون وایم، د دې رغېدن دي پیسې بیا حکومت، دولت یا بیمې نه ورکوي. دوی د خپله ژبه پیسې ورکوي، د خپله ژبه هغه بیا ارزانه نه دي، ډېرې ګرانې تمامېږي سړي ته د دې پیسې. خو موږ چې وایي، موږ مسلمانان ته فضل خدای الله تعالی داسې یو مبارکه میاشت را لېږلې ده چې د صحت دپاره بې د پیسو بې د چې روغتون ته لاړ شو، موږ همدا شی کوی شو. منته څنګه مې چې مخ یاده کړه، په دلته جرمني روغتونونو کې داسې نه ده چې لکه موږ غوندې د ماغه د دغه ملازان سهار وخت نه تر ماښام تر مرګ لیدو پورې هېڅ شی به نه خوري نه څکي، بلکې دوی ته یو شی ورکوي، منته لږ لږ. خو پرنسپ عین شی ده، هغه تعادل ده، ډوډۍ به لږه خوري او د نور تعادل نه به کار اخلي، اوبه هم یو اندازه ورته ورکوي، خو ډېر نه. نو پرنسپ عین شی ده، مطلب دا دی چې ته به ډیشینه نه خوري. یعنی په عمومي ډول باندې خلاصه د خبرې وایم چې دا روژه چې ده، د صحت لپاره اصلا یو ډېر ډېر ګټور شی ده. دا چې سر کم ګټې لري، دې برخه کې به لږ وروسته وغږېږي.
بله، کور ودان لکه څنګه چې تاسو هم وویل، په طبابت کې همدا مسله و ثابته شوې چې روژه د انسان لپاره ګټې لري او دا ګټې ډېرې دي. خو که چیرته د خوړو تناسب په پام کې ونیول شي، یا هم هغه کوم توازن چې د خوړو دی هغه په پام کې ونیول شي، نو ځینو کسانو ته ممکن با بیا فزیکي ګټې یو څه کمې یا حتی برعکس وي. او دا خبره جوته ده چې هغه کسان چې البته یو څه ډیر خواړه خوري په روزه کې، د دې پر ځای چې وزن یې کم شي، حتی برعکس وزن یې زیاتېږي. په هر حال بحث ته به ادامه ورکوو. اوریدونکو، تاسو نه هم هیله کوم چې کولی سئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ، موږ ته اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب هیلی غرشین، تاسو ته به راشو. تاسو په افغانستان کې له هغو میرمنو سره سروکار لرئ چې دوی یا میندوار وي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوي، څه وایي هغو میندو ته چې دوی په دغه حالت کې دي د دوی لپاره طبي سپارښتنې څه دي ځکه دوی به یو طرف ته د کورنۍ تر فشار لاندې وي که څه هم ما د خبرونې په پای کې له دیني عالم سره مرکه کړې ده حالت هغه دیني عالم واضح وایي چې دغه ډول کسانو ته چې د ماشوم تغذیه تر پښتنې لاندې راځي بیا نو اسلام هم د روژې خوړلو سپارښتنه نه کوي ورته وایي چې تخفیف د روژه دی نه نیسي بیا د قضایي راوړي دا مرکه به وروسته راځي خو طبي سپارښتنې دغه مېرمنو ته څه دي میرمن غرشین
بودین سه سلامونه تاسو تاسو درنو ریډونکو ته اول خو دې روزه مبارک مېشتو له ته مبارکي په دې مورد باید یو چې زین میندې امیدوار میندې باید پروژه کې یو خاص تقسیم اوقات یا خاص برنامه نه استفاده وکړي د دې خاطر باندې چې د یو ایواز نه دی ان دې په خپل نس کې بل ماشوم هم لري او د غذایی رژیم باید متوازن رژیمی پاک چې وکولې شي هم خپل خپل ځان تغذیه وساتي او هم خپل ماشوم تغذیه وساتي اکثرا دروژي په مشت کې مېندې د اوبو د کمښت یعنی د ماشوم د اوبو د کمښت سره مخ کېږي چې دا غي اراض علائم د مور په وجود کې لکه د پوستکي وچواله لکه د مستان رژي د لکه تند لکه د ماشوم د وبو کمواله یا د ماشوم حرکت کمیدل د مور په نس کې دارا پیدا کیږي نو مېندې باید په دې جریان کې د پېښنمي نه دروژمات نه د پېښنمي پوري په ماین اندازه باندې مایاس واخلي او غذایی رژیم باید د پېښنمي په محل باندې اکثرا هغه غذایی رژیم چې د ته پورس کې مکمله انرژي ورکړي لکه کاربوهایډریټونه لکه پروتینونه لکه شحمیات لکه مغزیات بادام او چارمغز او پسته او دا شینه او پروژه ماته کې د چکل غذایی رژیم خپل روزه ماته نه پاغه کې باید اول د نرم غذاو نه شروع کی یعنی د یو سوپ نه یا د یو یخنی شوروا نه یا د ترکاری د شوروا نه بیا ورو خپل غذایی مواد پورته ویسي او خپل ځان دغه کې د تغذی کې چې دا به د دې لپاره ډیره ګټوره واقع شي خو بیا هم کچرته یو مور د امیدوارۍ په دوره کې په دې پویږي چې روزه نیول دی ته او یا ماشوم ته د دې سبب چې خدای نه خواسته کوم اسی به تور اوسېږي هغه بیا په دیني لحاظ باندې د ته اجازه ورکړې ده چې د خپل روژه وخوري او بیا د خپل روژه قضایي راوړي
کور ودان میرمن غرشین کله ناکله میرمنو ته یا خپل انسانانو ته دا سرک په اسانه نه بریږي چې ممکن روژه از ما ماشوم ته زیان ورسوي یا هم مثلا د ما د ماشوم پر وزن باندې اغیز وکړي اما دا بیا د روغتیا پالانو کار دی دوی په اسانه جوتول سي چې هم د مور په گیډه کې او هم د غېګې د ماشوم وزن وګوري مثلا مخکې له روزي دوی ابزل وزن وګوري بیا د روزي جریان کې او زل دا وزن چې کیچا یا د مور روزي دغه ماشوم تغذیه متاثر کړي کنه په دغه سي حالاتو کې څه کول پکار دی هغه مایند چې نه پويږي چې یا د دې روزه به پر ماشوم غیزو لري کنه دوی لپاره څه سپارښتنه کوي ځکه په کور کې فکر کوم په اسانه سرک نه معلومیږي چې ماشوم متاثر دی کنه اما روغتیا پالانه بیا د سرک معلومولای شي
دوی چې اول غوږمنګه مند نه دار زو د کډامند د بارداري په دوره کې یادو میدواره په دوره کې د چې هی کارکون سره اتمان خپل ارتباطات وساتي زکه دا ځینې د ستې چې مور نه شي محسوس کولای تاسو په وینا ولې روغتیا پال کولای شي یا قابلیت کولای شي چې هغه موجود مور سره پیدا کی او د دین مخکې چې کوم اختلاط رامنځته شي دا غي مخاوني ول شي خو بیا هم که چیرته ته مور د روژې په میاشت کې خپل پوسټ کې اوچواله د شوند د خوا اوچواله احساسي او تند او احساسي خلجبه او تند او احساسي او بل دا چې ګوري چې مسته مور چې میاش په میاش په دیو اندازه راشتو کی که چې هغه په کافي اندازه راشت نه کوي یعنی د ماشوم حرکت کمیږي دا باید یو صحیح کارکون کی سره مشوره وکړي په دې باید مطمئنه شي چې دا د یو مشکل سره مواجه ده بل خبره ده چې که چېرته مور میاش په میاش کې نیسته راځي او کی حالت په کلینیک کې د قد او وزن اخیستل کیږي بیا معلومیږي چې په یو میاش کې د وزن څومره تغییر کړی دی یعنی څومره وزن زیات شوی دی په دې معنی چې د مور په وجود کې د بارداري په دوره کې د نه هونه تر دوه لس او حتی کچر د دوه غانګي ماشومان کې د شي تر 4 لس تر 14 کیلو وزن اضافه شي باید مور یو صحیح کارمن ته مراجعه وکړي چې معلومه شي چې د مور وزن څومره اضافه شوی دی بیا باغې نه مختلف برخې منفي کیږي چې د مور حقيقي وزن او د ماشوم حقيقي وزن راوباسي نو باندې خاطر باندې موږ ټول مهند ته توصيه کوو چې هغه په هر حال کې باید د صحیح کارتون کې سره د خو لري ارتباط ولري
کور ودان ډیر مننه سلامات اوسې اوریدونکو تاسو ته راګرځو خو زه غواړم په سر کې دا باسي او سوازی کوم ډاکټر سه ملکزای ک تاسو لګزر اوریدونکو ته واځي کی چې په تفسیرا کې په مقدمه کې مرته اشاره وکړه چې روژه علاوه لدې چې یو فرض دی یو ثواب لري مانوي ګټ لري خو فزیکی ګټ هم لري هغه دا چې کله ناکله د یو شمیر مریضې او د درملنې لپاره روژه توصیه کیږي اوس راځي لږ زره په دې خبرې وکړي روژه څه ډول ونی ول شي چې هغه فزیکی ګټ محسوس وي څنګه له دغه میاشت نه ښه استفاده وشي ترڅو هم پکې مانویات د انسان پیاوړي شي او هم پکې هغه فیزیکی ګټه تر لاسه شي لاندې سپارښتنه به موڅوي خصوصا د خوړو پاړه کتام شو پښلمای چې نیمش په موږ تاسو پاتېګو دغه وخت کې کوم ډول خوړ مهم دي کوم ډول خوړ ګټور دي او بیا روژه مات ته به ورسته راشو
نو دین څه په پاتې وای مې د دې سوال ځواب یې راسانه ده هغه د دې چې چیرته څوک هغه ډول باندې چې په اسلام کې راغلي روژه ونیسي نو د خپل نه اواز د خپل فرض په تر ادا کړی وي بلکې خپل صحت به هم ګټه رسوي نو دا وایم چې اسلام کې څه رقم راغلي څه شی راغلي دا خو زموږ دیني عالم به وروسته دا بیان کړي خو زه خپل د ډاکټر په اساس سی وایم چې د روژې پرنسپ دا دی چې انسان باید په رښتیا ځان لږه کړي ولګه خپل انسان صحت ته ډیر ډیر ګټه رسوي چې دی واخه کې ورسته وکړي نو اوس مطلب مې دا ده چې چیرته ځینې کسان دی روژه ماتي یو خو دومره ډیر شین ته کړی چې توای دومره ډیر خوري دی روژه ماتي وخت کې چې جګی دی نشي بیا غینه ورسته دی چې روژه یې ماته کړه هغه نو ورسته بیا نو پسته او بادام او ممیز او نور شین راشي بیا ځینې کسان دی بیا نو مېرمنو ته وایي چې اوس موږ ته پکوړې وکړو بیا نو پینې قطعي وکړي کترنج وکړي تر پیشنه مې پوهې بیا پیشنه مې که مېرمنو ته یې ویلي چې ما ته پخلی کوي هغې نو وروسته بیا پخلی شي بیا دومره وخوري چې نور نو خېټه کې دی بیا هغې نو وروسته بیا کوم دي تر بله ورځ تر غرمې پورې اوږدوي بیا نو داسې ماسپښین خواته بیا نو چې منځه ته پورته شي کله ځینې کسان دي هغې نو وروسته بیا هم سوملي او ځینې بیا نو لږ چکر وایي بیا وایي والله ما خو روژه ډېره ختمې کېږي هېڅ پرې پوهېږه ما نه او بل دا ځینې بیا ځینې کسان ته څنګه سړی پوښتنه کوي څنګه وزن کم شوی وایي نه زما وزن پورته شوی داسې مبارکه میاشت ده چې زما وزن پورته شوی نو دغه کسانو بیا په رښتیا خپله روژه سمه نه ده نیولې د اسلام او د طب د اړخه یې خپله روژه سمه نه دي نیولې نو روژه کې باید رښتیا سړی لږه په ځان تېره کړي او بل دا دی چې وزن باید د انسان د میاشتې په آخر کې رښتیا اقلا یو څو کیلو که ډېر نه وي نو دوه کیلو خو باید د انسان وزن کم شي نو دغه مې ویلې چې که ډېر دي په رښتیا د روژې نو مهمه دا ده چې سړی په سمه طریقه روژه ونیسي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ دا واضح شول چې هغه کسان که غواړي چې په واقعي ډول روژه ونیسي نو هم ورته مانوي مکافات لري او هم د روژې په اخره کې هغه فزیکی ګټه چې هغه د وزن کموال دی په ځینو انسانانو کې هغه تر لاسه کیږي دغه برخه کې ډاکټر صاحب دغه د خوړو مسله هم ځینو اوریدونکو پوښتل د چې څه ډول خوړو وخورو چې د ورځې پر مهال د لوګې احساسونه کو د تند احساسونه کو ځکه زموږ تاسو ولس داسې دی چې اکثریت د ورځې له خوا فزیکی کارونه باندې لګیاوي یا مثلا په زموږ کې کارونه کوي یا هم په بازار کې داسې کارونه کوي چې هغه ممکن المارته مخامخ شي یا هم مثلا فزیکی کار وي د ستړیا کار وي دوی داسې خلاصي نو هغه د خوړو رژیم به څنګه ورته تشریح کوم خوړه ډیر ګټور دي او د ګټورتیا ترڅنګ داسې خوړې دي چې په اسانه پیدا کېدلې هم شي ځکه کله چې د خوړو یادونه کوو بیا مغه کچیرته اقتصاد خو وینو سړی کولای شي یو څه خوړ تیار کړي ماده افغانستان د خلکو د سرخان وضعیت موږ تاسو ته معلوم دی دغه وضعیت په کتو کوم ډول خوړ په پښلمي کې توصیه کوي ډاکټر صاحب
دو دین سے پر بداسی ہوا ہے مچے دنگے دوم میں پختین تا بزا ہوا ہے جہاں در تندی موجود ہے تندی موضوع بالکل واضح دا اخدار چی دا انسان بدن اوبا آغا وضعی کی گی چی یا انسان زخدیر کارو کی جسمی کارو کی مندو ہوئی یا دا چی دیر وزیون پورت کی یا دا چی طول لورس یوزی کے لگیائی او کار کئی دمند کئی نسرائی تکے کی اوبا دلاز ہوا کئی بل دادا چی یادا چی کتیر تا جسمی کار دونہ دیر سخت نہیں وہ گرمی سخت دیر رہی نو پدی باندے ہم تا انسان او بڑیر سر تا مہین دے جی کش کی زمان دا دینی عالم فیلا ناظر ہوئی چی ماو نا پختنے کروئی اوز کو جمعہ دے البتا کو افغانستان و اروپا کے خواہ آسٹریلیا و نیوزیلینڈ خواہ تا فکر کم اوز جمعہ نشتا خلاصی شوئے دے حال تا نظر تو سلی موسم مخ په اوړي روان دي نو هلته به یو څه ګرمي خو اروپا خواته او افغانستان خواته لانجه میده نو هلته ساړه دي فعلا تقریبا دومره سخته نه تمامیږي د ګرمۍ موضوع خو کله کله داسې کیږي چې په افغانستان کې په اوړي کې د تودوخې درجه د څلوېښت درجو نه اوړي پنځه څلوېښت درجو ته حتی په سوري کې راځي نو سړی به وایي کم چې په سوري کې چې څلوېښت پنځه څلوېښت درجې نو بیا په مار کې سړی به داسې فکر کوي چې شپېته پنځه شپېته درجو ته حتی تودوخې رسېږي نو زه دا وایم چې هغه یو غریب بزګر چې خپلو پټو کې باید کار وکړي نو په پنځه شپېته درجو کې مار کې دی څنګه کار وکړي نو روژه په خوله دی کار وکړي کار کئی دا خو سړی باید وایي چې دوه ساعته درې ساعته چې مر کې کار وکړي تولیږي سر دې ګرځي نور به کار نه شي کولی سر دې خوږیږي خو ځمکه اولیږي او که بیا درته وایم چې ته روژه مه نیسه دا خو زموږ فرض دی دا خو کفر شو کنه چې روژه ونه نیسې که نیسې اولیږي مړ کېږي او که نه نیسې دا کفر شو نو ځواب یې ماته سخت دی یو ډاکټر فایز که بیا زه بیا ده ورته وایم چې نه داسې وکړي چې روژې میاشت کې سخت تاسې کارونه مه کوئ نو دیتا با ویم خاچی کارون نو نکی دیر خریب راتا ویی نو نو تشی اوخ رو مد دو خو خریب ما دو خو اولاد لرم چی کارو نکم رجی میاش که نو تشی اوخ رو مد نو تا هم موضوع ماتا دا یو افغان پایز چی تا غریبانانو پا فکر کیا دا دی زواب سخت دی چی دا غریبان اولس پا اوری که چنگ او کی پیدا بیا دا اوبون چنگ زان خلاس کی نو زد یواز دواغانی کم خدای دیز من خلقو دا دومره اقتصادی خکی چې اوړي موسم کې دوی مجبور نشي چې حتما په ټکنده غرمه کې په ډېر حرارت کې کار وکړي دوی هم داسې لکه اروپا او نور ځایو باندې ایر کنډیشن نه ولري چې دا د روژې مبارکه میاشت لږ په آرامه باندې تېره کړي نو فعلا به همدغسې کې زه بسنه وکړم
بله کور ودان اوریدونکو ته نوبت ورکوو اوریدونکي منتظر دي د افغانستان د اوریدونکو خواله دا چې هغه د روژه ماته هم کړی تقریبا داسې ساعت شاوخوا پروژه ماته هم اوړي نو یو څه انرژي ترلاسه کړي اوس به راډیو اوري او زنګ به راوهي اوریدونکو سره خبرې کوو یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري
السلام علیکم جلزه صاحب سلامات قبول کړه ډاکټر صاحب سلام الله وایي ډاکټر صاحب مو دا جلزه صاحب دا مریضی
کور ودان کوم ځای ماړی کني ولې د روژه ماتی پاړه په وخت مو د یخو بو یادونه وکړه چې ډیر یخ یو بس خل څنګه د امداسې وکنه زکه غاګ مو ډیر سم نو
بله زغه د خپل باندې چې سات څنګه خواړه وکړه چې ټول اندازه قدر وخوره سي
ښه
مریضې چې څه کې اله کندهار صاحب سلام غریب ما
کندهار نه ډیره مننه سلامات اوسې کور ودان چاړي کوم نیولې و پښتنه مو واوریدل شو متاسفانه چې دغه کیفیت سم نه و مله اوریدونکو ته نوبات ورکو د سره خبرې کو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی
سلام علیکم
وعلیکم سلام
ګلالای ته نه کندهار خبره کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته بدل الله سلام علیکم ډاکټر صاحب سلام علیکم نو ډاکټر صاحب موږ دا غوښتنه د مزو کورنۍ زنانه نه پارلو روچ وازنه ډېر وزمن دي او چې وګرځې دا زړه دربار یم کې دا پښې مې وتاولم کې وای دا اوس دا روژه کې بس کم خوراک زما لپاره چې کم خوراک ښه صحیح خوراک د ډاکټر صاحب په مشوره و دا زړه مې دربار یم کې چې څه مزال وکړم او دا پښې مې تاولم کې د ډاکټر صاحب سره دا غوښتنه چې مشوره راکړي نو سلامونه ټولو ته کوم خیر اوسه کور و دا
مننه دغه مورکۍ سن څومره ده او وزن معلوم سوی دی چې 2 کیلو دی داسې اتمان چې ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي کړه ناکله وزن معلومیږي چې مثلا ناتیا 90 کیلو ده او کنه
په خو په سن یې سره ډیر وزن داسې نیوي و نه اوسه تنځه نیوي دا اوسه دی او مړه ده راځي او مړه ده اوسه د پنځوس شاوخوا کې دی تنځه تل یو پنځوس دا اوس
ښه ډاکټر صاحب
خو خې خږي
پښه درد کې څه مزال وکه او دا تاول کې پښه شوایو د زړه زړه نه د بارم کې وا چې څه مزال وکم بارم د زړه ته بارې کې سا وې زور ته نور ورځ ډیر ډیر کوار ما په خپل نه کې
که په ختنه مې د شکرې ماینه شوې ده د استاذ د مور
شکر او شکر وای نه لري ډاکټر ته مو وار وسو شکر لسته
خا سمګه نو په
پښتنه پوښ او سلامات اوسې کور ودان ګران اوریدونکو چې اړیکه دی نیولې و او سبا ډاکټر صاحب ستاسو پښتنه جواب کې د غرض به میرمن غرشین هم خپل سپارښتنه درته وکي ورزو بل اوریدونکو سره خبرې کوو بیا ډاکټر صاحب نو نوبات ورکو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته وګي
خیر یو سلودین صاحب تاسو ستاسو د قدر وړ میلمانه او دا زادي رادیو ټول کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم او یو ځانګړی سلام او سلام غریب صاحب ته پکندار کې واجب محمد صاحب ته وړاندې کوم مننه سمو په وخت راکې خوشاله سوسی د قدر وړ او پو ډاکټر صاحب مېر مکړې ده نو روزا سي ده د الله پاک فرضيه ده فرض ده نو ټول مسلمانان الحمدلله په صحیح اعتقاد او عقیده سره نشي خدای دې موږ ته توفیق راکړي او موږ زماتون هم کړی دي الحمدلله تر اوسه پورې نو چې هم له هم خورلې دي خو په خو به زموږ د سړي واج وو ډیر مخکې په مسجد کې به زماتون کې د خلکو به قسم قسم خواړه راوړو په مسجد کې به خواړو وسم دا سي په کوم ځای کې و سمسته کو بل اخر به علما او پر دې فتوا وکوله چې دا زماتون څو کرایتون لري اول په مسجد کې خوراک مکرو د دوم په منځ کې په خلک کې تامونه باندې دا هم موږ مکرو کوي خو اوس دې اندازه پاته د څوک وګړو په هیڅ څه یو خورما خوري خو په پاسي کې متل دا وایي کم خوردن کم خوبتن نو دې خوراک نه ده شه او له محترم رجنیو یو بدا پیغام خبر کوم چې کزما راښتول خلک اروي هغه مستعد خلک چې هغه ډیر قدرت لري او ډیر زکاتونه پکې ډیر روپی لري په دې روزه کې دی باید په کلی کې اول خیرات صدقه په نزدو خلکو زکات په نزدو خلکو خپل دې په کلی کې وکیل د خلکو سره دې لطفاً کومک وکړي یا څوړ ورخصي په شرطي ورخصي یا یو شی ورخصي دا دې غټ سواد دې ځکه په روزه کې سوابونه بالکل ډیر دي او له محترم ډاکټر صاحب زخمې دا پښتنه ده چې خوراک په تسلیمي باندې چې کافي خوراک وکړل شي صدا او کپورو زمات او بل یو پښتنه ماته را پیدا ده هغه داسې د یو متوسط انسان معده 2 ملي لیتر زرتیت لري نو دا زما پښتنه دي مننه چې مفتمو وخت راکړي کور ودان
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسئ توخی صاحب زموږ دایمي اوریدونکو ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنې ورته جواب کو ډاکټر صاحب ملکزای تاسو اول دغه پښتنې جواب کوي بیا بغه دی اورور پښتنه چې اړیکه نیولې و د خپل مور پاړه باندې پښتنه کوله هغه بیا له میرمن غرشین نو پښتو چې هغه مرته خپل جواب وای تاسو هم مرته جوابونه وای د غوړیدونکو ته اتمانې پښتنې تاسو لیکلي ډاکټر صاحب ملکزای مهرباني
لورین صاحب دې لومړی اوریدونکو چې هغه پښتنې کړی چې لومړی تاسو هم کړی وي نو د روژې په وخت کې هم اصلا هغه غذا باید وخوړل شي چې نور مال وختو کې هم سره خوري مطلب دا دی چې د انسان غذا باید درې برخې ولري لومړی برخه چې د غوړ دی نو د انسان غذا کې به ډیر اصولو کې غوړ موجود شي. دوم چې د هغه کاربوهایډریټ دی چې زمونږ عام خلک به پرې نه پیږي، زه داسې وایم لکه ډوډۍ باب چې دي، غنم، جوار یا داسې خواږه باب میوې چې ځینې شی نه دی هم دا کاربوهایډریټ لري، خواږه لري، نو دا تقریبا 50-55% کې باید د دې نه جوړ شي. درېیمه برخه چې ده هغه بیا پروټین باب دی، نو پروټین 15% کې زمونږ د غذا باید تولید کړي. راغلو دا چې پروټین څه کې دی، پروټین واضح ده چې ډېره برخه په غوښه کې ده، خو ضرور نه چې حتما د غوښې نه سړی پروټین واخلي. هغه څوک چې بې وزله دي، غوښې ته توان نه لري، هغوی کوی شي د سبو د لارې. بیا کوم سابه سړی باید کوشش وکړي چې مختلف سابه وخوري. نو د سبو کې چې وګوري هغه شیونه لکه د کلول یا مټر دي یا زویا چې استفاده زویا بین ورته وایي، دغه شیونه دي، مختلف نور شنه باب دي دوی کې هم حتی پروټین شته. نو دا سړی کوي شي حتی خپل پروټین بې د غوښې هم پوره کړي. مونتا کوي شي نو یو رقم ټول عمر یو رقم سابه نه، بلکې رقم رقم ډول ډول سابه باب باید وخوري، نو دینه هم پوره کوي شي. نو په روژې میاشت کې هم این شاده سره باید کوشش وکړي چې ټوټې هم دغه درې شیونه جوړ شي چې غوړ وي پکې، کاربوهایډریټ وي پکې او پروټین ولري. راغلو د لومړي اوریجن کې پښتین ته وایي چې د روژه ماتي په وخت سړې او په سړې اوس کې کوونس کې، نو سړې او په خوا دي کې چې می کې اوس کې نو کې لري چې ډېر زړه ناروغ شي، ځکه چې د انسان بدن داسې خدای تعالی جوړ کړی دی چې کچیرته ته هغه سول شي نو وایروسونه ډېر زر فعال کېږي، ته ډېر زر په ټوخي اخته کېږي، په تا بیا زکام نیسي. نو ښه به دا وي چې هغه ډېر سړو اوبونه ته کار وانخلي، نو سړې اوبه هغه وخت سړی څښي چې هغه اوړي موسم وي، په هر 40 درجو نه تودوخي زیاته وي، نو سړی بیا غواړي چې زر یخي اوبه وڅښي. راغلو د روژه ماتي دپاره آیا دا صحیح کار دی چې سړی اوبه وڅښي او که خرما یا داسې شی وخوري؟ نو دواړه صحیح دي. اوبه پریخی دی چې اوبه لومړی خود سړی د تندې ضرورت پرې رفع کیږي، او دوم دا چې یو پټه اوبه چې سړی وڅکي دی به یو پټه اشتها هم کمیږي سره. خرما چې دی هغه د دغې دلیل پکې زدا ګورم چې خرما چې دی خوږ دی. کله چې سړی یو شی خوږ شی وخوري نو په دې باندې انسان اشتها کمیږي. نو څنګه چې په اسلام کې راغلي سړی لومړی روژه ماته په خرما کوي، هغې بیا ځي د ماښام لمونځ کوي، پس هغې بیا ډوډۍ ته راځي. نو کله چې سړی خرما وخور او د خپل لمونځ کوي، نو د خرما د خوږه د انسان وینې ته ځي، معدې ته ځي، د انسان اشتها اوتومات کمیږي ورسره. نو دغه هم د روژې یو خاصه ځانګړتیا ده چې سړی باید کوسره چې روژه نیولې ده ماښام ډوډۍ باید ډېره ونه خوري. نو په دې اساس باندې دا د خرما پرنسپ زه په دې کې ګورم چې سړی باید ماښام ډوډۍ لږه وخوري. رغم دې دوم اورېدونکي پښتنې ته چې دا یو قدرمنه مور ده چې دغه تکلیف لري، د وزن برخه کې به اوس وغږیږم، خو راغلو د پخې درد برخه کې، نو د پخې درد زیاتره وخت وي هم د وزن نه وي، وزن چې زیات وي بیا زنګونونه خوږیږي او سره پخې هم خوږیږي سره. نو دې لپاره خلا لارې دا ده چې وزن کم شي. د زړه تکلیف چې زړه یې کباره کوي، نو دې برخه کې څو دلیلونه کېدای شي. کیدای شي چې خدای نه کړه هغه ته د زړه کوم تکلیف وي، نو دې ته باید یو ځل د قلبي یا د زړه ډاکټر ته لاړ شي، هغه معاینات وشي چې آیا زړه کې کوم ناروغي شته او که نشته. که ناروغي پکې نه وه، نو هغه ته بیا نو خبدای چې سړی وایي کیدای شي د هغې تمرین بیا ډېر نه وسي. تمرین معنا دا چې که ډېر سړی ګرځېدلې نه وسي، نو په لږه ګرځېدا باندې د سړي بیا سا سپریږي او زړه ډباره کوي، نو هغه باید په قرار قرار خپل تمرین زیات کړي. راغلو د وزن کمېدو لپاره، نو کوم شی چې د وزن کمېدو لپاره ګټور دی هغه دا دی چې په عمومي ډول باندې سړی باید دا ډوډۍ باب کم کړي، یعنی سپوره ډوډۍ، سپینه ډوډۍ دا باید کم کړي. نو خبره ده چې یو شی نه یو شی باید وخوري، که د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي نو سړی باید لږ څه غوړ باب چې دی هغه دومره وزن نه زیاتوي نسبت د کاربوهایډریټ ته، یعنی ډوډۍ باب چې دي وریجې پتوه پتیره بیا چوکړي. که سړی وریجې وخوري وزن زیاتیږي سره سپوره ډوډۍ حتا سپینا ډوډۍ خو ډیر زیاتی وزن حتا توره ډوډۍ هم چې وخوري دی باندې د انسان وزن زیاتیږي بل به کچالان الګان کوو وایو نو کچالان باندې هم د انسان وزن زیاتیږي نو دا شینو کې باید سره اعتدال نه کار وکړي نو بل دا دی چې دا وزن کمول لپاره نو بیا حرکت هم مهم دی نو خبر دی چې ستاسو مور لومړی خپل ټول معاینات بشپړ کړي که چیرته کوم د زړه مرض کوم بل شی نه پکې نور نو بیا نو کوم شی چې د وزن کمول لپاره ډېر ګټور شی دی هغه حرکت او څنګه مې چې مخکې وویلې د ډوډۍ باب کمول د هغې په ځای که څوک کوی شي مثال په توګه ووایم د ګازرې باب هغه دومره وزن نه پورته کوي ټیپر وزن دومره نه پورته کوي نسبت دې ته چې سړی سپوره ډوډۍ ډېره کړي نو راغلو د وروستۍ پوښتنې ته چې د کوم توخي صاحب پوښتنه وکړه چې آیا په پیشمني کې سړی ډوډۍ ډېره وخوري او که په روژه ماتي کې نو اصل خو باید په یو وخت کې هم دغه ډېره سړی ونه خوري خو زما نظر دا دی چې سړی باید د پیشنمي وخت کې که هغه وخت سړی ډوډۍ وخوري ځینې کسان دي چې د پیشنمي نه وروسته بیا نو نه ویده کېږي هغوی بیا سم خپل کار ته ځي نو په دې اساس باندې بیا نو داسې دی ځینې کسان چې د شکرې په تکلیف اخته دي یا د وزن زیاتېدو په تکلیف اخته دي که چېرته سړی ماښام ډوډۍ ډېره وخوري یا ناڅاپه ډېره وخوري که څوک لږه خو د شکرې تکلیف لري نو د هغه شکره بیا ډېره پورته شي نو هغه بیا هم سړي ته تاوان کوي دوم دا چې سړی که په ډک نس باندې ویده شي سړي ته بیا خوب هم سم نه ورځي نو دې دپاره زما توصیه دا ده چې ماښام کې ډېر د اعتدال نه کار واخیستل شي او که د پیشنمي خواته که څوک لږ غوندې د غوړو اندازه زیاته کړي بیا غوړ داسې شی دی چې د انسان معده لږ څه سستوي مطلب که واضح کړم که چېرته یو څوک ډوډۍ وخوري چې دغه ډوډۍ کې غوړ بیخي نه وي یوازې هسې سپوره ډوډۍ وي ورسره وخوري او یا دا چې تش سابباب وي هغه وخوري نو معده یې داسې زر تشیږي چې ته به یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د لږې احساس وکړې نو که چېرته بیا سړی غوړه ډوډۍ وخوري نو غوړ چې دی د انسان د معدې عضلات ډېر سستوي یعنی دغه ډوډۍ چې د مخکې مې وویل چې که یوازې سړی بېد غوړه یو شی وخوري نو دوه ساعتو کې معده تشیدای شي خو که چېرته بیا غوړه ډوډۍ سړی وخوري هغه دوه ساعته نه چېرته څلور پنځه شپږ که غوړي لا پسې زیاتې کله اته ساعتو پورې هغه معده حتی ډکه پاتې کېږي او عضلات د معدې دومره سست دي چې معده نشي تشیدو باندې بل توخي صاحب دا پوښتنه وکړه چې د انسان معده څومره گنجائش لري نو انسان معده چې دا د فرق لري د هر انسان بل دا دی چې دې پورې ده چې خپله معده دې څومره ترین کړي یعنی دا تمرین دې وکړي ځینې کسان دي چې د انسان معده چې دا عضلات څنګه جوړ شوې ده نو که تاسې په یاد دي ځینې کسان چې دا وزنونه پورته کوي باډي بلډینګ جوړته وایي یا د بدن د عضلات ښکلا چې دی نو هغوی چې ډېر وزنونه پورته کړي نو عضلات یې ډېر غټېږي پټسیږي زیاتېږي نو معده هم داسې ده او معده چې ده یو عضله ده که چېرته ډوډۍ څوک ډېره وخوري دومره غټېږي چې حتی د دوه کیلو گنجائش پیدا کوي شي ځان ته دومره غټه ده او که چېرته بیا ډوډۍ سړی ډېره ونه خوري نو هغه بیا وړېږي وړېږي معده خپله حتی ورکوټي کېږي ورسره ځکه چې عضلات یې نه تمرینېږي په حساب نه غټېږي ورسره نو که چېرته هغه چا چې ډېر تمرین کړی او خپله معده یې داسې مخته کړې ده چې لږه ډوډۍ وخوري که هغه یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري داسې په معده یې درد راځي چې څه وایي مخکې ما یاده کړه چې دلته په اروپا کې رغېدن ځایونه دي چې خلکو ته پیسې ورکوي او هلته ځي او میاشت هلته تېروي ځینې کسان دي چې هغوی همدې دپاره ځي چې وزن دې کم شي او روژه ونیسي البته طبي روژه هلته نیسي خلک نو ځینې طاقت لري او ځینې کسان دي چې بې طاقته دي هغوی بیا داسې کوي چې ډاکټران ته وایي چې او زمرا لږه ډوډۍ خورم خو کله بیا ډاکټرانو غولولو دپاره دوی داسې کوي چې په ډاکټر ته وایي چې اوس لږ اخرم بیا مخامخ هېڅ چېرته یو رستوران وي هلته چې لاړ شي رستورانت چېرته بیا وایي چې ما ته مې یوه سم ښه ډوډۍ راکړه ښه غوړ هم پکې وي او غوړ غوښې هم پکې وي وریجې هر شی پکې ښه په مړه خېټه وخوري بازار کې بېرته راشي روغتون ته روغتون ته راتګ سره نو د ده نو داسې په میډي کړکي وکړي چې ډاکتران حیران پاتې شي. دا وایي چې بیا میډۍ چې ګوري ډاکه د ډوډۍ نه نو مطلب دا دی چې دا غلط کار دی چې څوک وکړي چې اول ځان په لږ امخته کې بیا یو ناڅاپه ډېره ډوډۍ وخوري. نو دا مطلب دا دی چې میډه غټېده او پرکوټي کېدی شي.
خواړه وخوري ترڅو د ورځې لخوا لکتر لګه دوی که کافی نوی نو یو څه شې دی ولري او بل دا چې آیا پودری شې دی یو بدل کېدلی شي پروژې کې مثلا ماین دی غوړي چې خوشودي کم دي د خپل روزانه سينو ماشوم ته پودری شې دی ورکی یا هم د نور شې دی بیا د غنور شې دی یا پودری شې دی زیانونه هم لري ماشوم ته خصوصا ک د درې میاشتو ماشوم یا مثلا د دوه میاشتو ماشوم.
مننه لودین صاحب نوې پوښتنه خو به وي چې هغه مورکۍ چې وزن یې زیات دی او پښې درد کوي لکه څنګه چې ملک دي صاحب ورته وویلې اول خدا چې دی باید د وزن په قسمت کې خپل توجه وکړي چې وزن را کم شي. بل یو موضوع دا ده چې غذایي رژیم دی باید خپل تنظیم کړي خپل غذایي رژیم تنظیم کړي او څنګه فزیکی فعالیت ولري ځکه زموږ اکثره خلک غذا اخلي پریمانه ولا فزیکی فعالیت یې کم دی چې دا خپل هم د وزن د ډېرېدو سبب ګرځي او هم د نورو مشکلاتو سبب ګرځي او د زړه په خاطر کولای شي چې یو داخلي ډاکټر یا یو قلبي ډاکټر سره مشوره وکړي چې تر څو مطمئنه شي چې دا د زړه درباره د وزن د زیاتېدو نه دی که کمبل د قلبي یا کمبل داخلي مشکل رامنځته شوی دی. ځکه تاسو پوهیږئ چې وزنونه هم د غذایي د نظره جدي یو هم څنګه خلک استرس او فشارونه رواني فشارونه دا موضوعګان لري او مهمه خبره دا ده چې په اوسو وختونو کې څومره چې موږ متوجه شوي اکثره مخزه او نر مایندې ماشومان ټول ډېر کم د لمر د وړانګو نه استفاده کوي چې دا خپل هم په ډېرو کمو سینونو کې د کلسیم د کمبود او ویټامین ډي د کمبود سبب ګرځي او اکثره مایندې د پښو د درد او د دینه شکایت لري چې بیا معاینات وکړي د ویټامین ډي کمبود بیا هغه د خولې د لارې یا د پیشارې د لارې ورته ورکول کیږي. دا یو ډېره مهمه موضوع ده په هغه مایندو کې چې په اصطلاح په طبابت په دوره کې آبادي ویم هغه د منوپوز یا د میاشتنی یا د موارد مریضۍ د وچېدو په طرف باندې ځي ځکه هغه سره د کم ویټامین ډي او د کلسیم کمبود رامنځته کېدای شي. دا کولای شي چې یو مشوره د داخله د اکسټپ سره ولري او بل دا چې خپل فزیکی فعالیت زیات کړي څنګه چې چرته کوم قلبي عارضه ونه لري یا کوم مشکل ونه لري کولای شي پیاده ګرځي حتی په خپل کور کې پیاده ګرځي حتی په خپل او خپل مزدان تقسیم اوقات ځان ته جوړي او راغلو د هغه مند په مورید باندې چې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي او ماشومې په اصطلاح د دوو میاشتو یا د درېو میاشتو یا په دغه مرحله کې چې هغه نشي کولای متمم غذایی مواد واخلي نو مهمه دا ده چې مور هم پروژماتي کې په پېښنمي کې خپل تغذی په منظم ډول باندې ولري هغه غذایی مواد استفاده کوي چې د شیدو د ډېرېدو سبب ګرځي مایات یې خپل ماشوم ته په نورمال ډول شیدې ورکړي. یعنی په دې معنا نه ده چې د روژې په میاشت کې مور خپل ماشوم ته د شیدو ورکول او دفعات کم کړي هغه باید په هماغه نورماله دفعاتو باندې شیدې ورکړي ځکه ماشوم چې څومره د مور شیدې روي هغه نه مور د شیدې زیاتېږي او اعتراض د شیدو یا د شیدو رامنځته کېدل ډېرېږي. بل موضوع دا چې میندې باید په یو دم روژه ماتي کې په یو دم باندې یا په پېشلمي کې په یو دم باندې غذا وانخلي چې د دې فکر کوي چې په یو دم باندې غذا واخلم په ملزي سره چې اشاره وکړه چې بیا د معدې تکلیفونه دا پیدا کوي چې دوی کولای شي چې په قلار په قلار لږ لږ غذا واخلي څنګه غذایی کافي مایات او دا شیان ورسره واخلي د تازه میوې او جوس او دا که امکانات ولري ځکه موږ تاسو په اطرافو کې د ښار نه ته په اطرافو کې ژوند ته دی چې خلک معمولا په خپل کور کې شیدې او مستې او کوچا او دا لبنیات لري او همدارنګ په زمکو کې چې څوک کار کوي هغه په زمکو کې تازه ترکاریان یعنی کافي اندازه غذایی مواد لري کولی شي دینه استفاده وکړي. مېندې او که بیا چرته مور په دې مطمئنه شي چې شیدې کمی دي ماشوم نه مړی کی ضرورت لري نو بیا باید کوو چې شیدې چرته ماشوم ته احیانن شروع کی او کوم توصیه نه کوم مور کولې شي خپل شیدې ورکی ماشوم ته په منظم ډول ورکی که بیا چرته ضرورت پیدا کی نو بیا باید د اطفالو د یو ډاکټر سره مشوره وشي چې د ماشوم د سن او د وزن مطابق شیدې ورته دغه شي ده انتخاب شي ځکه هر شیدونه شي ورکول
ډیره ډیره مننه کور ودان سلامت اوسې میرمن غرشین په بحث کې لګډون ډیره مننه له تاسو سره موږ مخخه کوو ځکه چې د روژې ورځ مو تیر کړې نور نو درته مزاحمت نه کوو بحث له ډاکټر صاحب ملکزي سره راټولو او بیا وروسته د دینی عالم مولانا عبدالصبور مرکه هم لرو هغه ورېدونکو ته چې دوی ناروغان دي دا چې د ناروغانو لپاره اسلامي شاعر سدي پروژه کې هغه مولانا عباسی نه پوښتلی دي لاس دقیقې مرکه دا وړاندې درته خبرو ډاکټر صاحب ملکزي تاسو ته بیرته راګرځم لوګه د انسان وجود ته څه ګټه رسوي ځکه تاسو مخکې ویل چې کچیرته څوک غواړي چې واقعي روژه ونیسي هم له طبي پلوه هم له اسلامي پلوه نو باید د ورځې په ترڅ کې لوګه احساس کړي هغه کسان چې په خوب باندې روژه تیروي هغوی د روژې په هغه ماهیت باندې نه پوهیږي د لوګې ګټه د انسان د وجود لپاره څه کېدلی شي
دو دین سر مخکې د دین چې دی برخې د سوال ته ځواب وایم د ستاسې مخکنی پښتنې برخې چې آیا ماشوم ته پودری شوده دا یو بدیل کېدای شي کنه زه وایم چې کچرته طبیعي شوده د مور شوده وی نو د پودری شوده هیڅ کله بدیل نشي کېدلی علت دا ده چې یو خو کوالیټي نویت هغه شوده چې خدای تعالی د مور د لارې ماشوم ته لیږلی پودری شوده هیڅ کله بدیل نشي کېدلی نه د ویټامین او نه د نورو منرالي موادو د اړخه دا یو خاص شی ده نو په دې اساس باندې د مور شوده ماشوم ته نه یوازې غذا ده بلکې حتی دوا هم ده ترمل هم ده د مور شته چې څوک سکي حتی د ډیر حساسیتونو دنیا مخنیوی کوي بل دا ده چې کله چې مور خپل اولاد ته شوده ورکړي یوازې د ماشوم غی کې نیول خپل سینې ته اچول دغه وخت کې مور خپل ماشوم ته داسې ګوري ماشوم مور ته ګوري دې ته جرمني کې بلیک کنټاکټ وایي یعنی مطلب دا ده چې د سترګو نظر یو بل ته دغه تر ماشوم رویات باندې ډیر لوی اغیز لري یعنی دا چې ډیر مثبت شه دي ځینې ماشومان هته لیدل شي وي چې دا وی مور هیڅ کله د سینې ته نه دا جوړه ورسته کې د شه وي ته د روحي اروایي ناروغي پیدا شي دا شی هم لیدل شوی چې د مور او ماشوم ترمنځ دغه د نظر تبادله یو ډیر مهم شه دي او بل دا چې کله چې ماشوم د مور ته رودي د خپل د رودلو وخت کې مور د مور بدن کې یو رقم هورمون د اکسیتوسین هغه راخوشي کیږي چې هغه ته د بختورتیا یو هورمون وایي مور خپل چې دا نه یوازې د ځان بختوري احساسوي بلکې د دې د خوشحالۍ لپاره هم دا یو هورمون راخوشي کیږي او دا په دې باندې شته لا پسې کیږي اوس نو ستاسو باندې دوه مې پښتنې ته برې شما چې دا روژا یو لږ اولی سړی ته ګټه کوي علت دا کله چې سړی ډوډۍ وخوري نو دغه ډوډۍ ته انسان په ګلوکوز یا په شکرې بدلیږي نو شکره بیا د عضلاتو او د مغزو لپاره یو ډېر ګټور شی دی لکه چې یو موټر دپاره د هغې پټرول دي یا ډیزل یا داسې یو شی د سون دپاره نو د انسان د عضلاتو د سون مواد بوره ده خوږه ده خو کله چې بیا سړی وږی نو خوږه خو نشته نو عضلات څه شی وخوري څه شی وسوځي نو هغه بیا عضلات تو د پاره یو بل شی جوړیږي نو د بدن د امر کې خپل د انسان غوړ تا د بدن غوړ ته وایي چې ته مې په کار نه یې ستا غوړ مې دې ته پاره کړی چې ته لږه کې بیا استفاده وشي مې خپل بدن د دې غوړو نه بیا یو غوړ الی کیږي په حساب هغه نه بیا سره وایي چې فت سوایرن یا د یو رقم اسید جوړی کې د شحمی اسید جوړی غواړي چې جرمنیان سفید زیرن وایي هغه جوړیږي نو هغه بیا مغزو کې او عضلاتو کې سازول کیږي چې د عضلات او مغزو فعالیت وکړي شي نو دا غي په بدل کې کله چې هغه وسوځول شو نو وروسته مواد چې جوړیږي هغه بیا کیتون باډي جرمنی کې کیتون کارتوي نو دا کیتون باډي چې ده دومره ګټور شه ده چې حتی د سرطانونو مخه نیسي نو په دې اساس به د وایما چې د روجي او کټه دا ده کله چې د لکه باندې سړي بدن کې کیتون باډي جوړ شي نه حتی د سرطان مخه نیول کېږي
بله کور ودان او بل ورسته پختنه کومه بیا سره باس پایترس او مرکیته ورزو په زینو کورنۍ کې په غیر بالغ ماشوم باندې چې بالغ نه وي روزه په فرض نه وي روزه پینیسی که څه هم تشویقی په لوخه کار دی هغه ماشوم تشویقی ګلغه دینی او کلتوري انانات سره بلدیږي چې پښلمای دی روزه ماته دی روزه ده اما تپ په دې برخه کې څه وایي ځکه دغه ماشومان وجود فکر کوم دومره ورتیا بنل لري چې روزه دی ونیول سي دی وړو ماشومان لپاره په تپ کې د روزه سره راغلي
څنګه چې د اسلام په سپیشلی دین کې راغلي دي چې تر زلمیتوب نه مخکې انسان ماشوم دی نو د ماشوم علی کې باید روژه ونیول شي نو طب کې هم دا توصیه ده چې هغه ماشومان چې عمر یې د 14 نه ټیټ دی هغوی باید روژه ونیسي او د 12 نه ټیټ خو باید په هیڅ وجه ونیسي د 14 نه وروسته بیا کولی شي روژه ونیسي بل دا ده چې د وزن اړخ دی هغه څوک چې وزن یې کم دی یعنی د 50 کیلو نه د چا وزن کم دی نو هغه باید هم روژه ونیسي د تپ ته اړخه هغه ته تاوان کوي او یا دا چې ځینې کسان دي چې وینه یې کمه ده کم خونی لري نو هغوی ته هم د تپ ته اړخه دا توصیه نه کیږي چې دوی به روژه نیسي
کور ودان ډاکټر سیم ملک زای ډیره ډیره مننه کوله تاسو نه چې تاسو هم په دې روژې ورځ کې زحمت وست انرژي مو ضایع کړه او زموږ خبرونه کې مو ګډون وکړ کور ودان بیا هم مننه کوم اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دوام لري ل خپل ملمنو سره مخخه کوو خو وړاندې درته د ودنی عالم سره مرکه خبرې دوته چمتو ده په دغه بحث کې درنو ملمنو په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی او په افغانستان کې د قابلو د بورډ ل غړې هلی غرشین صاحب څخه ډیر ډیر مننه کوم چې راغل دوی په دې خبرونه کې د روژې پر مهال د روغتیاي سپارښتنو په اړه باندې خپل وضاحت ورکړ د بحث نه چوڑ او خلاصه دا و چې باید په روژه کې د خوړو تناسب په نظر کې ونیول شي دومره خوړو نه خوړل سي چې په میده باندې بوج سي کم خوړل استفاده شي نو دا به روژه هم وي او زمين کې به فزيکي او مانوي دواړه ګټه لري اوس راځو د خغلی عباسي مرکې ته چې خبرېدو ته چمتو ده
روجا هغه کسانو باندې فرض عین ده چې هغه مسلمانی عاقلی بالغی حاضری خپل کور کې کنه او صحت یې خی نو نور څه عارضه ونه لري په هغه باندې فرض عین
تاسو د عارضی خبره وکړه یا هم د استثناء خبره مو کړه کوم کسان استثناء دي له روژې نه
استثناء تم خصوص قسم دي کنه یو مثلا مسافر دی نو مسافر هم د سفر په حالت کې په دې معنی مستثنا نه دی چې د باندې سره روژه نشته خو په دې معنی مستثنا دی کدی روژه خوري نو د خوړلو اجازه ورته شته خو وروسته به قضایي راوړي خو که روژه ونیسي نو ورته بهتر ده ځکه چې د قضا راوړلو په وخت کې بیا ماحول نه وي نو ډېر سختي قضا راوړي او یو چې د استثناء ده چې هغه نو قوي استثناء ده مثلا یو سړی شیخ فانی دی یو زړه ښځه ده یا زوړ سړی دی هغه بالکل د روژې نیولو استطاعت نه لري نو هغه باندې چې د روژه نیول فرض نه دی ځکه چې خو د هغه د حرکت باعث ګرځي هسې هم ضعیف وي او کمزوری او مریض وي بیا د حرکت باعث یې ګرځي بل زین خلکو ته نور هم هغه ورکول شوی دی که تاسو ورته استثنا وایې یا که تاسو ورته تخفیف وایې لکه مریض دی مریض چې دی هغه نغیسو حالت دی کنه یو حالت خو د مریضي دا دی چې سړی دی اوس ایله مریض شو او بس روژې ته شروع شو نو دا خو صحیح نه دی مرض که داسې مرض وي چې د روژې نیولو په صورت کې د هغه سړي د هلاکت باعث ګرځي یو یا د مرض د شدت باعث ګرځي دوه یا د مرض د اوږدوالي باعث ګرځي چې ډاکټر ورته وایي لکه عموما د هپاتایټس سي مریضانو ته وایي چې صحیح دی ته به اوس روژه ونیسې او تا ته به داسې فوري خطر هم پیښ نه کړي. د مرض به رسېده ډېر هغې سره اوږد شي، نو که مرض اوږدېدو خطر وي یا داسې یو مرض دی چې اوس مرض عادي دی خو داسې حد ته رسېدلی دی چې اوس د دې حالت کې د روژې تحمل نشي کوی، نو نشي نیوی. نو یا روژه داسې بیماري ده چې دی روژه ونیسي د ده یو عضو تلف کېږي، لکه ډاکټر ورته وایي چې یاره که تا روژه ونیوله سږ کال خو ګردې دې بالکل کار پرېږدي یا ځیګر دې کار پرېږدي. نو دغسې حاد صورتونو کې بیا د مریض دپاره هم روژه خوړل روا دي، خو که الله صحت ورکړه نو قضایی به ونیسي، او که الله صحت ورنه کړه نو بیا خو بېله خبره ده د فدیې او د هغه مسله شروع کړي.
بله، او مولانا صاحب دغه د ناروغۍ او بحث تاسو یاد کړ چې فرق لري، یعنی روزه په مجموع کې فلسفه دغه ده چې نه یوازې دا چې یو عبادت دی بلکې طب ثابته کړي چې د انسان وجود ته ګټه هم لري، خو کله چې د ګټه پر ځای باندې مثلا عوارض پیښي انسان ته، بیا دغه ده چې انسان به ناروغي، بیا په دغه وخت کې ستاسو په ټکو یا تخفیف دی یا هم استثنا ده، واغه مو هم تشریح کړی چې څه ډول وي. دغلته یو بل موضوع هم دغه د میندو ده، زه غواړم چې په دې برخه کې د اسلام مبارک دین کې څه راغلي. مثلا تر ډیره هغه میندې چې نوي ماشومان زیږیدلی وي، مثلا د دوه میاشتو یا د درې میاشتو ماشوم لري، تر څلوېښت ورځنه پورې خو هغه میندو باندې روزه هم نه کیږي، ځکه هغوی هغه خپل ناروغۍ کې لګیا وي، نو روژه او لمونځ او داس دا ورته معاف دي. اما دوه میاشتنۍ درې میاشتنۍ کې ماشومان تر شپږ میاشتنۍ پورې داسې حالت کې چې هغوی د مور له پیونه بغیر نور څه خواړه نسی خوړلی، ډاکټر صاحبان بیا تر ډیره وایي چې د ماشوم د ښې تغذیې لپاره باید مور شیدې ورکړي، او مور د دې لپاره چې بشپړې شیدې ولري باید مایات واخلي او اوبه وخوري. نو دغه میندو ته په اسلام کې څراغلي دي، آیا دوی هم تخفیف لري د روژې؟
دغه میندو ته چې ماشومان واړه یو نو تولد دي او هغه ماشوم ته پی ورکې، دې ته مرضعه وایي عربي، یا مرضعه ته وایي. مرضعه دپاره په شریعت کې گنجایش شته که ضرورت ای، نو هغه روژه خوړی شي، خو بیا وروسته به چې حالت نارمل شي نو بیا به قضایي راوړي. خو دا د ضرورت تعین چې دا ضرورت دی او که ضرورت نه دی، نو دا دوه کسان کوی شي. دا د دینی نه زیاته دا یو صحي او طبي مسله ده، نو دا یو ډاکټر دی دې تعین کوی شي چې حاذق او پوه ډاکټر دی، او یو خپله دا کس دا کومه ښځه چې پی ورکوي. اوس که ښځه دا محسوسوي چې زه کله روژه یم ماشوم ته پی نه پوره کېږي، ټوله ورځ جاړي، تکلیف یې ورته وګي، نو طبعاً داسې ښځې ته روژه خوړل روا دي، خو وروسته یا قضایي کړي، او یا د ښځې عمومي صحي حالت باندې یو داسې ډاکټر نظر ورکړي چې هغه متدین هم خپله روژه نیسي او مونږ هم کوي، نو که هغه ورته ووایي چې ستا عمومي صحي وضع داسې ده چې هغه د روژې نه ده، ځکه ډاکټر خو چې کله ټیسټ کوي نو هغه کې خو ویټامینونه هم ګوري، منرالونه هم ګوري په بدن کې، نور د قوت انډیکیټر او د ضعف انډیکیټر ټول هغه ته معلومیږي، نو دوم ډاکټر ویلی شي. نو د علماو یا د دینی اړخ دې ته هم دومره خبر راځي چې شریعت کې مرضعه ته د ضرورت په وخت کې روژه خوړل روا دي. همدا حکم د حاملې هم دی چې کله کومه ښځه حمل لري، نو د حمل په دوران کې هم خو د ماشوم غذا د مور د بدن نه وي که نه، نو هغه ماشوم ته جنین ته خو باید هغه ورسیږي که نه، صحیح خوراک ورسیږي. نو دا خو زما په شان مور هم هغه نشي کوی، پرېکړه نشي کوی، دا پرېکړه به هم یو مسلمان ډاکټر به کوي چې خپله مونځ کوي او روژه نیسي. دا پابند صوم و صلات نو هغه د زنانه ټیسټونو کې معلوماتو کې او هغه د نتیجې تورې چې چاره د دې حالت د روزې نیولون دی د استحي حالت د روزې نیولو نه دی نو بیا هغه حامل او مرجع دواړه هغه روزه خوړی شي خو بیا به قضایي راوړي. اصل کې زمونږ ټولنه کې په دې معامله کې ډېر زیاتې کېږي که نه، لکه خپله میړونه د ضرورت په وخت کې هم دې ښځو ته اجازه نه ورکوي د روزې خوړلو، یا کله عمومي ټولنه یا نورې مشرانې ښځې وایي چې مونږ خو نیولې او تاسو را پیدا شوي اوس دا خبرې کوئ، نو دا صحیح نه دی. دا مسلې باید سره علمي برخورد وشي او طبي برخورد ورسره وشي، ځکه دا انساني مسائل دي.
بله، او مولانا صاحب تاسو یو شرط اشاره وکړه، هغه دا چې داسې یو ډاکټر صاحب باید دغه سپارښتنې وکړي چې دغه ناروغ روژه خوړلی سي چې هغه خپله مسلمان وي او روژه یې نیولې وي. دغه کوم افغانان یا کوم مسلمانان چې په غیر اسلامي هیوادونو کې اوسي، هلته دوی تر ډیره مسلمان ډاکټر یا مسلمانې ډاکټرې ته لاسرسی نه لري، د دغه په برخه کې بیا څه پکار دی؟ آیا که دوی ته یو غیر مسلمانه ډاکټره یا یو غیر مسلمان ډاکټر ورته وایي چې روژه نیول مثلا تا ته یا ستا ماشوم ته ضرر لري، دوی بیا څه وکړي؟
خدا خو ځکه دا زمونږ خلک دی کې دا شرط لګی چې روژه خو یو قسم دینی اړخ هم لري که نه، واضح ده. او د ډاکټر خبره کوي یو طرف ته سی اړخ لري، بل طرف ته دا یو قسم فتوا ده چې هغه ورکوي. نو په ضرورت په صورت کې نو اول خو کوشش پکار دی چې داسې کیسونو کې مسلمان ډاکټر پیدا کړلی شي، که بیا پیدا نه شي کړی بیا دې کوشش وشي چې متدین کوم اهل کتاب چې لکه یهودي.
روختیا د ژوند شتمنی.
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، شکر نه روغه شته دا اکثر دی.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزایل پرانسین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
پل می